دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اته نیمې او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنجشنبې زیارت راز او د 2015 میلادي کال د مارچ 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتو خاتون. په دې خپرونه کې به تاسو ته د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم واورو. تر هر څه وړاندې خبرونه. لمړی دا مهم خبر نو سرچکی. دا پاکستان د کورنی چارو وزیر ویل چې په کراچی کې د متحده قومي موومنت پر مرکزی دفتر باندې چاپه د پټو معلوماتو پر اساس ووال سو. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجستریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. او د روسي حکومت د اپوزیشن د یو مشر بوریس نیمتسوف په وژنه تورن مهم مشکوک له خپل اقرار بیرته په شا سوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنی چارو وزیر ویلی چې په کراچی کې د متحده قومي موومنت پر مرکزی دفتر باندې چاپه د پټ معلومات پر اساس ووال سول. چودری نثار علی خان پر ناوخت په خپل بیان کې ویلی چې په کراچی کې د پوځي عملیاتو غوښتنه د ام کی ایم لخوا سوی وه او پولیس او رینجرز دا حق لري چې د قانون په دایره کې دا ډول چاپې ووهي. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر تر مخه چودری نثار علی خان زیاته کړې چې په کراچی کې د عملیاتو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل سوي وو او د عملیات به بېل څه توپیر تر هغه وخت روان وي تر څو په دې ښار کې امن نوي پر ځای سوي. د رینجرز واک سرتیرو پرون سهار وختي د کراچی په عزیز آباد سیمه کې د ام کی ایم پر مرکزی دفتر 90 چاپه ووهل او د ګوند یو رهنما عامر خان په ګډون یو شمېر نور پلویان هم ونیول. تر چاپې وروسته د رینجرز واک چارواکي کرنل طاهر پرون خبري غونډې ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې 15 یا شپږ هغه کسان شامل دي چې امنیتي ځواکونو ته انتهایی مطلوب وو او په ضد یې مقدمې درج دي. نوموړي زیاته کړې وه چې داسې وسله هم له دې ځایه ترلاسه کړي چې پاکستان ته د هغې پر راوړلو بندیز دي. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجستریشن موافقه کړې چې تر اوسه پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تېر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له استازو او پاکستاني لوري سره تر غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل:
ما ته چند روز صحبت ها در رابطه با این موضوع
مونږ د څو ورځو خبرو اترو په ترڅ کې دی نتیجه ته رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. مونږ په پاکستان کې ګڼ شمېر نارجستر شوي افغان کډوال هم لرو. مونږ په دې خبرې سلا شو چې دا ډول نارجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې رجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال یې پیل وکړ.
کار خودش آغاز کرده.
د افغانستان کډوال چارو وزیر د پلای په مشرۍ د یکشنبه پر ورځ وروسته تر هغه پاکستان ته ولاړی چې په دغه هیواد کې افغان کډوالو سره د پولیسو د بد چلن راپور نه خپاره سول. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له ادارې یونیسیار سره د سوي پریکړې تر مخه افغان کډوال د روان میلادي کال تر پای په پاکستان کې اوسېدلی سي. د افغانستان انتخاباتو د کمیسیون په زرګونه دایمي او موقتی کارکونکي له کارونو ګوښه سوي دي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو دوو انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د څړلو په هدف یې د درو میاشتو په موخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړ. د همدې کمیسیون په وینا په دغه تحقیقاتي راپور کې معلومه سوې ده چې 9,800 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلودي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې پر دغو تورونو کسانو بندیز لګول سوی دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې بیا نسي کولی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د 15 کال د 14 دورې د پرانستلو پر مهال ژمنه وکړه چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د راپورونو سره سم د روسي حکومت اپوزیشن د یو مشر بوریس نیمتسوف په وژنه تورن مهم مشکوک له خپل اقرار بیرته په شا سوی چې ګواکې دا تر فشار لاندې وسخه اخیستل سوی وو. د بشري حقونو یو فعال وایي د مشکوک پر بدن د تشدد نښې دي. روسي ورځپاڼه ماسکوفسکي کوم سومولیتس د پخوانی چشنی پولیس چارواکی زاور دادایف لخلی وای چې نوموړی تر هغه وروسته د نیمڅوف د وژنې اعتراف وکړ چې امنیتي چارواکو د دې پخوانی همکار د خوشی کولو ژمنه وکړه چې له ده سره یو ځای نیول سوی و. دادایف دا هم ویلي چې دی ویرېدی که چیرې نوموړی د نیمڅوف د وژنې اقرار ونه کړي نو وبه وژل سي. بوریس نیمڅوف چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف و، د فبروري پر 8مه نېټه له کرملین سره نږدې په ډزو ووژل سو. امریکا اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو بې خطره پوځي مرستو د ورکړې اعلان وکړي او پرون یو شمیر نور سپلو بیلتون پال او یو روسی بانک په تور لیست کې شامل کړل. په دغه پوځي سامان کې راډیوګانې، بې پیلوټ الوتکې، د توپ ضد راډار، د شپې دید کوونکي آلات، د لومړني طبي مرستو سامان آلات، امبولانسونه او طبي وسایل شامل دي او هموی زغروال ګاډي هم په دې کې شامل دي. په دې مرستو کې 200 بې وسلې هموی موټرونه او 1.5 زغروال موټر هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته پر ټلیفون د نوو مرستو په اړه وویل د مرستې دا اعلان تر هغه وروسته کېږي چې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وویل چې روس د فبروري پر 12مه نېټه په مینس کې د اوربند پر لوزنامې د لاسلیک سربیره په ختیځ اوکراین کې یاغانو ته وسلې او روسنه ورکوي، خو روس د یاغانو له مرستې انکار کوي. د ایرانی پارلمان سپیکر علی راجانی ویلی کچیری ایران د اسلامی دولت وسلوال ډلې پر ضد جګړه کې د عراق مرسته ونه کړي نو نور هیوادونه هم د دغه وسلوال ډلې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ کېدلای سي. راجانی پرون په قطر کې دا څرګندونه د کویت تر خبرو اترو یو ورځ وروسته وکړي. قطر او کویت دواړه د خلیج عرب هیوادونو د ټولنې غړي دي چې په دا وروستیو کې ایران په یمن کې په لاسوهنې تورن کړي، چیرې چې یاغي شیعه ډلې پلازمینه نیولې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډمسی پرون ویلي چې ایران اوس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مرستندوی رول لوبوي، خو چې کله دغه سختي ریزه ډله ماته وخوري نو ایران پلو ملیشا د عراق د یووالي هڅې زیانمنولای سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په کراچی کې د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر باندې چاپه د پټو معلوماتو پر اساس وهل سوی و. افغانستان او پاکستان د افغان کډوالو پر رجسټریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. د کورمی ایجنسی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ډیری مودې راهیسې لاري بند دي او حکومت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي.
کوم د دغه روډ د هغه مکمل میاشت ټول څغار باندې پوسولې ستایغه نشته، هیڅ پروګرام نشته.
په جرمنی کې د اټمي فزیکس پوهانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی دی. په دې کې په لومړي ځل د افغانستان یو ګډونوال برخه اخلي.
دا ډیره مهمه وه او ډیره په زړه پورې وه چې افغانستان کې هم اوس دغه څېړنې کېږي او د دې جوګه شوی چې په نړیوالو ساینسي څېړنو کې برخه واخلي.
په روانه خپرونه کې د یو شمېر نور راپورونو ته څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. له دوست سره سم په لومړي سر کې خپل خبر اعلان ته ورسول دي. خبر د سیمې په اړه تازه حال راټول کوو، وروسته به تاسو ته راپور ناورو. په لومړي سر کې زو کراچي ته د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. ظفر کریمي سهار په خیر. ظفر کرمی، داسې راپورونه چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر وروسته تر هغه چې پرون د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر باندې رجر ځواکونو چاپه وهل او یو شمیر کسان یې ونیول او وسلې ترلاسه کړ، نوموړي ویل دي چې په کراچی کې پر دغه دفتر باندې چاپه د پټو معلوماتو پر اساس او تر هغه وخته پورې به په دغه ښار کې عملیات دوام لري تر څو امن نوي راغلي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل اعظمی صاحب، د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان چې دی هغه پرون سحر چې دلته د کراچۍ کې فیض آباد کې د انکریم ګن په مرکزی دفتر 901 کومه چاپه وهل شوې وه، هغې ویل چې دا قانوني چاپه ده او هغې دا مو ویل چې په کراچۍ کې چې کوم عملیات شروع شوي دي دا د ټولو ګوندونو په خوښه وو او دا به جاري هغه تېره شپه دا خبرې چې دي تېره شپه ناوخته د پاکستان سرکاري ټي وي ٹی وی سره په مرکه کې کړي او هغه وی چې دا چاپه چې دا دوی د استخباراتي کره استخباراتي معلوماتو په اساس باندې والده او دوی وی چې د چودري نثار علي خان په خپلو خبرو کې دا موویل چې په کراچۍ کې کوم اپریشن شروع کېدو نو دا په خپله د امکریم ګوند غوښتنه هم وه او په هغه وخت کې دا ټول ګوندونه چې د کراچۍ کوم دي هغوی په دې یو ټکي باندې صلاح شوي وو چې په کراچۍ کې کوم په جرمونو کې ککړ عناصر دي دا اپریشن به د هغوی په ضد باندې کېږي خو که د دغو عناصرو تعلق ته هرې ډلې سره وي هغه ګوندونه به باید د دغې خلکو ملاتړ نه کوي. د دې نه علاوه دلته کوم د سند حکومت چې دی تر اوسه د هغې دریځ مخې ته نه دی راغلی چونکې رینجر ځواکونه چې دي دا د مرکزي حکومت د واک لاندې دي د صوبایي حکومت د واک لاندې نه دي نو په دې اړه باندې د مرکزي حکومت طرف نه دغه دغه چې دی دا مخې ته راغلی دی. د دې نه علاوه پرون رئیس چې د امپیم ګوند کوم کسان دي کوم پلویانې دي هغوی د دغه چاپې په ضد باندې سخت احتجاج شروع کړی دی. پرون په کراچۍ کې زیاتره تعلیمي ادارې او کاروبارونه چې دي په ډېرو سیمو کې چې دي هغه بند وو. نن هم په کراچۍ ښار کې تقریبا په هغه علاقې چېرته د امپیم ګوند هول دی لکه د لانډي ټاون شو کورنګي ټاون شو دغه شان ناظم آباد لکه تابات او وزیر آباد دی لکه کې نن هم تعلیمي ادارې چې دي هغه په مکمله توګه باندې بندې دي او په سړکونو باندې چلیدونکي بسونه چې دي هغه د معمول څخه کم دي خو هغه علاقې کم علاقو کې چې پښتانه سندیان بلوچان دغه خلک اوسیږي نو هلته بیا کاروبارونه چې دي هغه خلاص دي.
ظفر کرمي دا راته وایس پرون چې کوم کسان نیول شوي وو د ام کیو ام د ګوند سره اړه لرونکي کسان د هغوی په اړه څه معلومات څرګند شول یا ځواکونو رینجر ځواکونو رسنۍ ته څه وویل چې دا کسان په کومو جرمونو کې مطلوب وو او څوک دي؟
د رینجر ځواک چې اول کومه چاپه وله د هغې نه سمدس وروستو د دوی چارواکو خبرې غونډه م وکړه په هغې کې وویل چې یو په دغې کسانو کې امیر خان دی کوم چې د امکیم ګوند رهنما دی خو هغوی وایي چې دا دوی باقاعده نیولې نه دی بلکې د پلټون نه وروستو دوی نه ځینې معلومات اخلي چې دغلته ځینې جرایم پیشه کسان وو. د رینجر ځواک چارواکي وایي چې کوم کسان نیول شوي دي په دې کې هغه کسان شامل دي چاته چې د عدالتونو سزا اورول شوې ده او څوک چې دغه ته قانون نافذونکو ادارو ته مطلوب وو هغه کسان دي. په دې کې دوی د پښتون خبریال ولی خان بابر کوم په قتل کې کوم ملوث کس دی دغه نوم په کې اخیستلی دی او دغه شان نور ځینې یو شمېر کسان دي چې دوی وایي چې موږ نیولي دي خو د هغې په اړه باندې لا تر اوسه پورې پوره رپورټ دوی مخې ته نه دی راوړی. دوی وایي چې اوس د هغوی نه پلټنې روانې دي او د هغې نه وروستو به د دې په اړه باندې مکمل معلومات مخې ته راوړي او دغه کوم کسان چې دي دا به د خبریالانو مخې ته هم پیش کړي خو تر اوسه پورې لا د خبریالانو مخې ته نه دي پیش کړي.
ډېره مننه ظفر کریم زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ ولری.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یا وزو اسلام اباد ته د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه د رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا د سره پورن چې پاکستان د مرګ سزاګانو چې کوم کسان تاورول سوي په دغه هیواد کې د هغو د پانسي حکم یې کړی دی چې ټول کسان که هغه د ترهګری په پیښو کې ککړ وي ورته د مرګ سزا ورول سوي وي که په عامو جرمونو کې ککړ وي د مرګ سزا ورته وسوي هغه ټول ته په پانسي ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ادارو پر دې باندې سخت نیوکې کړي دي. په دې لړ کې پرون ملاقاتونه هم سوي دي د ځینو حکومتي چارواکو او د نړیوالو ټولنو د غړو. په دې اړه تازه معلومات مر سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ په پاکستان حکومت چې کوم د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ سزا پابندي چې کوم چې تکړه ده او کوم صوبایي حکومتونو د شي هدایت کړی چې په دې عمل درآمد وکړي شي نو د یو شمېر چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي یعنی بخښل نړیوال سازمان او داسې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دي مخکې هم چې کوم دی د حکومت په دې فیصلې د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. دا شان د پرون هم چې دی هغه د تحفظاتو اظهار شوی دی. د دې نه علاوه احمد شاه تېره ورځ چې دی د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د برتانی های کمشنر فیلپ بارن سره په ملاقات کې د حکومتي فیصلې دفاع په حق کې اوې چې دا د پاکستان داخلي معامله ده. چو نثار علی خان په وینا چې د پانسیانو د سزاګانو په حق لاغه ته د نړیوالې ورولې کې د خپل ملګرو تحفظاتو نه چې دی هغه خبر دی، خو دا د پاکستان داخلي معامله ده. احمد شاه د برطانی های کمشنر فیلپ بارن سره چې دی چودر نثار علی خان چې کوم د مرګ د سزاګانو په حق له کومه ده معامله ده په دې خبرې اترې وشوې. په دې موقع د چودر نثار علی خان وینا وه چې تر هغې په کیسونو کې د سنګینه سزاګانو پابندي خاتمې نه پس دا ممکنه نه وه چې په دې لړ کې په جزوي توګه پابندي برقرار وساتل شي، ځکه چې داسې عمل تفریق طاهروي او دا د آئین او قانون منافی ده. دا شان چودھری نثار علی خان دا هم ویلی دی چې عسکریت پسندیدو ته حقوقي خلاف جنگ منطقي انجام ته اختتام تر رسول د حکومت ورنده ترجیح ده، او د دې مقصد حاصل لپاره به دوی هر ممکنه کوشش کوي.
او شورت ولری سمو ژغ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري یو څو د راپورونو پر لور. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې هیواد د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدنه غواړي، خو دا ستنېدل باید په خپله خوښه په باعزته توګه او تدریجي ډول وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د یو درې اړخیزه غونډې په پای کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. د دغه خبري غونډې نور تفصیل پېښور د زموږ خبریال ظفیب الله شفق راکوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې لګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر خپل خوښه ستنول او هلته ځای پر ځای کول د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لومړیتوبونه څخه دي، او موږ په دې لړ کې پیاوړې اراده او سترې برنامې لرو. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار ترمنځ د درېخیز غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی بلخی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت مننه وکړه چې له 13 کالو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. نوموړي همداراز وویل چې په 13 ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې دواړه خواوې دې نتیجې ته رسیدلي چې په دې هیواد کې ټول ناراجستر شوي افغان کډوال هم راجستر شي، سو دا غوی مشخص شمیر معلوم شي او افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
ما طی چند روز صحبت ها در رابطه با این موضوع مورد بحث به این نتیجه
مونږ د سور از خبرات رو پترس کې دی نتیجه تو رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. مونږ په پاکستان کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي افغان کډوال هم لرو. مونږ په دې خبرې سلا شو چې دا ډول ناراجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال پیل وکړ.
کمیته در این رابطه توظیف شد که کار خودش آغاز کرده.
نوموړي همداراز ویل چې پاکستان او افغانستان به په راتلونکي کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه کې ګډ او مهم ګامونه پورته کړي، او هر پریکړه چې کیږي د دواړو هیوادونو په همغږي به وي. په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته په وینا کې له افغان پلاوي سره خبرې اترې مثبتې وبللې، او ویل چې دواړه غاړې یوې نتیجې ته ورسېدل. د عبدالقادر بلوچ په خبره که څه هم په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دا وروستی کال دی، خو موږ په دې لړ کې کار کوو او ښایي کوم بل پلان هم رامخې ته شي.
No crackdown planned on unregistered afghan refugees.
دا وایي د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه نه ده شوې. که څه هم دا غوښ مې ډیر زیات دی، خو موږ غواړو چې هغه هم راجستر کړو. که څه هم د روان کال د دسمبر 1 نیټه په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې وروستۍ ضربه جل دی، خو دې نیټې ته لا ډېر وخت دی او موږ لا د کال په درېیمه میاشت کې یو. موږ په دې لړ کې کار کوو او کېدای شي تر وروستۍ نیټې مخکې کومه بله لار هم راووځي. عبدالقادر بلوچ همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تر دې دمه په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال په تروریستي پیښو کې ککړ نه دی ګڼل شوی او نه هم کوم افغان په دې تور نیول شوی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. تاسو راپور واوریدی د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د مشال رادیو خبریال احمد الله یو مرکه هم کړی ده او د افغان کډوالو په اړه ورڅخه پوښتنی کړی دي. راځي چې دا مرکه هم واورو.
پاکستان حکومت سره ستاسو دوه ورځې خبرې وشولې، په دې کې څه مهمې خبرې وکړلې دغه غیر راجستر افغانانو په حق؟ له
پاکستانی مقامات کې توافق شو غیر راجستر شده افغانیان ټول باید راجستر شي، یو کمیته ایجاد شو، دری نفر افغانان ده، دری نفر هم پاکستانیان ده، دا کمیته د راجستر ترتیبات برابر که انشالله یو میاشت که پسله راجستر شروع شه انشالله.
در راجستر کولو پروسه چه کمه ده؟ دا به څومره وخت کې مکمل شي؟ ځکه چې اوس هم په خیبر پختونخوا یا د پاکستان په نورو برخو کې غیر راجستر افغانان چې کوم دي هغه زورول کیږي.
خب مهم دا ده په دې توافق پسله افغانی مهاجرین آزار از اذیت نشه، پلیس په هیڅ افغان متعرض نشه، دا مهم ده. خب دا توافق کوم پسو مدت کې نهایش دا مهم نه ده، مهم شروع ده.
راجستر کوم افغان کډوال چې دلته پاکستان کې میش دي د هغه په حق لم څه خبري وشولې؟ ځکه چې د دې کال تر اخیره پورې دا امکان لري چې دا ټول به واپس افغانستان ته لاړ شي؟
دا غیر ممکن ده. با پاکستانی مقامات د ما په دې برخه موافق ده، دا غیر ممکن ده په دې کال په اخر کې ټول به افغانستان روان شي.
د کاردون د موده غزولو څه خبره شوی چې کله پورې بدی دلته پاتې کیږي؟
درې سلور میاشت پسله مجددا غونډلرو په دې غون کې ان شاء الله تصمیم ونیسه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی و. پاکستان رسنۍ په دې باور دي چې ډېر ژر به د طالبانو استازي د افغان حکومت له استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لومړۍ غونډه کې به پر اوربان خبرې وسي. بل لور ته په کابل کې چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمېر وړاندیزونه کړي دي چې هغه لا نه دي پر ځای سوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
یو شمېر پاکستانی رسنۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستاني خوا سره دې موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې دا خبرې وشي. افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقاني شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي، خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي. اکسپرس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي. همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له وی مودې راهیسې په تماس کې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني. د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اسلام آباد ته رسیدلی دی او دانیال فیلډمن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سېشنبې په ورځ کتلی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګه وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. د سیاسي چارو څېړونکی سمی یوسف زایوی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي.
د امن د کوششونو چې کوم روان دي، د دې ته د ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او غوی دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي، نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا فرازيات اقتصادي او بل تورست او هر ډول بد اثرات دي. کابل د کې جګړه پاتې کیږي، د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت استازي به له طالبانو سره په اسلام آباد، پیکینګ، کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي. د افغان حکومت و چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدغه ځایونو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقې سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي. اکسپرس ټریبیون رسمانه د پاکستان د و چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې د سولې په لومړۍ غونډه کې به تمرکز پر دې وي چې اوربند وشي.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او سو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر انسامي چارواکي وایي چې دوی به اوس د ځای خلکو ترمنځ د کشالو د هوارولو جرګې داسې مشرانو یا د جرګې غړو ته حواله کوي چې به طرف دي او په انصاف فیصلې کوي او په جرګو کې بډې رشوتونه نه اخلي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په تحصیلونو کې د ځایي خلکو د کشالو د زر هواري د پاره د داسې مشرانو فهرستونه تیار کړي دي چې هغوی په جرګو کې د بی طرفۍ او انصاف نه کار اخلي او د ځایي عدالتونو په کار کې مهم د اصلاحاتو امر ورکړی دی چې د ځنګ کار شو په ټولو کې سونو ورسره زر تر زره فیصلې وشي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ
انتہائی ایمانداری سرا انصاف سرا غیر جانبدارے طریقے سرا جرگی کئی منگ بٹول کیسز اگی تا حوالہ کو اور دے دا پارا باقاعدہ منگ دے عدالتوں ہم رضے دا ای پی ایز و دا پیز مختص کر دے اور ہر عدالتی افسر تا دمیاشتے ٹارگیٹ بور کھڑی کی گی اگر ٹارگیٹ بدی مکمل ہی چیدہ کیسز پینڈنسی چیدہ چیدہ زر تر زر ختم شی.
خوبیہ دا خیبر ایجنسی دا جمرود سیمی و مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل وائی چی تروسا پا تحصیلونو کی پا دے امر عمل ندیش وائی او که پا دے عمل وشی نطول خلکو تا بی فائدہ ورسی.
پیه با آرڈر کرے وی لیکن عمل پہ کول دیر مشکل دے نو په دې مونږ انتظار یو لتر اوسا پورې مونږ په څه عمل نه لري کتلی چې دا مسائل او مشکلات هغو خلکو ته ورکړی شي چې کم په انصاف او په عدل په انصاف سره فیصلې کوي او که د نن نه پس په انشاء الله تعالی سره عمل پرې وشو نو د دې فایده به ټولو قومونو ته ورسي. دې باندې نن ما هم خبره وکړه د خپل د جمرو د پی ایس را چه آغا تا مان دالا خبر اوکرا چه مون روزانه جرگیری تا میرا بانیو کا بجای دته چه تا یو یو کاس یا دو کاس را تایم لگوی مکمل کوم مشرانو سر وینا او پا ضروری مسائل و مشکلات و پا جرگو بانده غور شروع کا.
د خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شهاب علی شاه دا هم وویل چه د جرگی غړو یا مشرانو لپکار دی چه د فریقینو نا د جرگی روپی وانخلی دا زکا چه دغ روپی افیز بای مونگ ورکوو او که کم غڑی دا سکار وکه یا کم عدالتی افسر عدالتی کار دا زنگ کار کرد نو زای خلق دی دا خیبر هاوس دا شکایت سل لاری ما سرا رابطه وکڑی نو زبا دا هاوی پر زد گام پورتا کوم او دا دوی مرات با هم بندوم. یا د دې چې په قبایلی سیمو کې اوس هم پولیټیکل ایجنټ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د قانون تر لاندې یو کشاله د جرګې غړو یا لونګي هولډرز ته حواله کوي او د هغوی د رای پر رڼا کې پرې فیصله کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او زو کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکني اوسیدونکو وایي چې یو شمیر علاقې داسې دي چې هلته د دوه هفتو راهیسې لارې بندې سوي او خلک تګ را تګ نسی کولای. د دوی په خبره په سیمه کې د واوري او بارانو وروسته دغه لارې بندې سوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار طارق ورزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکني اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر علاقې داسې دي چې هلته کې د دوه هفتو نه زیات وخت کېږي چې لارې بندې شوې دي او خلک تګ راتګ نشي کولای. د دوی په خبره په سیمه کې واوره او بارانونه د کېدو وروسته دغه لارې بندې شوې دي. ملک سید الله جان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي ځینې لارې د خوړو او غرونو نه شګې او تیږې د راتلو په وجه بندې شوې دي. د منځني او بره کورم ایجنسی په حدودو کې پاړه چمکني یا غریزه سیمه ده چې ورته یو لار د کورم ایجنسی سرخار پاړه چنار نه په کړمان او بل صدې خار نه په موسوزو او لده تلې ده. د سیمې یو بل اوسیدونکو وایي په ځینو ځایونو کې د یوې میاشتې نه لارې بندې شوې دي او خلک د خپلو کورونو نه نشي وتلی. د سرکاري شمیرې تر مخه په سیمه کې د پاړه چمکني خونی خیل حاجی خیل لسیانډي غربینا او د خواجه قبیلو شاوخوا یو لکو پورې خلک اوسیږي. ملک زمان خان چمکني په نامه یو مشر مشال رډیو ته وایي حکومت دې په دې لړ کې زر د زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې د سیمې خلکو ژوند د دې نه سخت متاثره شوی دی.
کورونا ورګي ګورګي درې مریضانو ته تکلیف شه مقصد او حکومت په دیوس پورې هیڅ گورنر یې کړی بده هغه باندې دا مسلې باندې
د سی ان ډبلیو محکمې یو مشر سید عاشق حسین مشال رډیو ته وایي د پاچم کني یو شمیر علاقو دوی دوره کړې ده او زیاتوي چې هلته کې به ډېر ځل لارې پرانستلو دپاره د دوی لخوا هلې ځلې پیل شي واضح دی چې د کورمې په لرې پرته سیمه پاچم کنی کې د 1300 ورځونه دومره واوره اورېدلې ده چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې دي بلکې د بجلی ستنې راغورځېدلې دي او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپرېوتې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوي دي او تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر باندې چاپا د پټو معلومات پر اساس ووهل سول. چودری انصار علی خان پر نوښت په خپل بیان کې ویلی چې په کراچۍ کې د پوځي عملیاتو غوښتنه د ایم کیم لخوا سوې او پولیس او رینجر دا حق لري چې د قانون په دایره کې دا ډول چاپې ووهي. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجسټریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تېر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له استازو او پاکستاني لور سره تر غونډې وروسته په دې اړه خبري رسنیو ته وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنې شي، خو دا ستنېدنه باید په خپله خوښه په عزت او تدریجي ډول وي. د افغانستان انتخاباتو کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکونکو له کارونو ګوښه شوی دی. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشری په تیرو دوو انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلي د څړلو په هدف یې د درو میاشت په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې پکې معلومه شوی چې 19,878 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلودي. د راپورونو سره سم د روسي حکومت د اپوزیسیون د یو مشر بوریس نیمچوف په وژنه تورن مهم مشکوک له خپل اقرار بیرته په شا سوی چې ګواکې دا تر فشار لاندې ورڅخه اخیستل سوی دي. د بشري حقونو یو فعال وایي د مشکوک پر بدل د تشدد نښې هم دي. امریکا اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو به خطر پوځي مرستو د ورک اعلان کړی او پرون یو شمیر نور سپلو بیلتون پال او یو روسي بانک په تور لیست کې شامل کړل. او د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي چې کچیر ایران د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراق مرسته ونه کړي نو نور هیوادونه هم د دغه وسوالې ډلې د ترګري له ګواښ سره مخامخ کېدلای شي. د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته استاد سپام د پاکستان کورنی ورسپانډ ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانډ لوستي او د دغو ورسپانډ د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
نن جنگ ورسپانډ خپل اداریه کلی کې چې اوس سپریم کورټ د حکومت سره د بلدیتی انتخاباتو نیټه منلې ده چې تر مخه به د روان کال تر ستمبر پورې د ملک په ټولو چاونو اسلام آباد او درې وڼو صوبو کې وټونه وکړي شي. د ادارې په وینا چې اوس دا اعلان وکړي شو او د لړکی د الیکشن کمیشن په شمول ټولو صوبایي حکومتونو هم تیاری نیولې دي، نو په داسې صورتحال کې اوس ضرورت دی خبرې دي چې په دې انتخاباتو کې د درغلو مخه ونیول شي او داسې یو نظام معرفي کړي شي چې پکې تر ډېر حده د درغلو مخنیوي ممکن وي. دریې زیاتوي چې دا ځکه هم ضروری ده چې تیر وختونو کې د درغلو او ټګۍ په نامه انتخابات ځنډولې شوې دي او د دې نقصان نیغ په نیغه عام ولس ته رسیدلې. دریا اخیری کې وایي باید چې اوس حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو سره د بلدیتی انتخاباتو د پاکو صفا کولو لړکې سلا مشوره وکړي او دغه رنګ د امنیت وز په ځای ساتلو لپاره کچري د پوز ضرورت وي نو هلته د پوز وټاکل شي چې دا رنګ وټونو ته ځنډول سوال را پیدا نشي او دا مسله زر تر زر په خشن هوار شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیمي ایمرجنسي ناره پورته کوي نو بل طرف ته دا وخت هم صوبه کې 215 اسکولونه بند پراته دي چې پکې تر ټولو زیات د وزیر اعلی او وزیر تعلیم په حلقو کې دي او دا اول ځل نه ده چې دا قسمه رپورټونه مخې ته راځي، بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله دا رپورٹونه راغلی دي خو نه حکومت د دې تردید کړی دی او نه دغه اسکولونو خلاصولو د پاره سی اقدامات کړی دي. اداریه مخکلي کې چې د حکومت لخوا د بند اسکولونو خلاصولو طرف ته توجه نه ورکولو سره شک پیدا کیږي چې آیا دوی یا د تعلیم سره متعلق نور ادارې د دې اسکولونو بندولو کې لاس خو نه لري. کدا سي نو پکار وچی وزیر اعلی او وزیر تعلیم دې اړخ ته خپل توجه ورکړی وي. اداریه اخیری کې لیکي کې حکومت دې معاملې کې سنجیده وو او هر میاش یې پنځه شپږ اسکولونه هم خلاصول نو حالات به دومره نه خرابېدل. پکار ده چې حکومت دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي یا دې د تعلیمي ایمرجنسی ناره پرېږدي او خپل ناکامي دې ومني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي چې پاکستان د چین په مرسته په کراچي کې دوه نوي اټمي ریئکټرې جوړوي. د سړنګ په خبره باید د اټمي ریئکټرې د کراچي د زیاتې آبادی له سیمو څخه لري جوړ کړل سي. بلخوا یو سړنیز ادارې کارنګي انډومنت لیکلي دي چې په دې وروستیو کې چین له افغانستان سره سفارتي اړیکې زیاتې کړې دي چې دا شان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د نړۍ د زیاتره هیوادونو مشران د کلونو راهیسې اندېښمن دي چې کېدای شي ترهګرو د پاکستان د اټمي وسلو په دې غرض د پټولو هڅې کړې وي چې په بهر هیوادونو کې یې استعمال کړي. خو د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې اصل مسأله تر دې لویه ده. د رسپانه په خبره کراچۍ ښار چې زلزلو او د سونامي له خطر سره مخامخ دی او القاعده ډلې په دې ښار کې د بحري جهاز د تختولو هڅه هم کړې وه. چین په کې دوه لوی اټمي ریئکټرې جوړوي. خو دغه نوې اټمي ریئکټرې چې SEP زر نومیږي د ښار ګڼې ګوڼې آبادۍ نه شل میله لرې جوړیږي. د کراچۍ ښار آبادی شل میلیونه ده. رسپانه لیکي چې د امریکا د اټمي ریئکټرو د نظم ادارې د وړاندیزونو تر مخه باید نوي اټمي ریئکټر د آبادۍ نه زیات لري وي او په داسې ځایونو کې جوړ کړل شي چېرته چې آبادی په یو میل کې د 500 کسانو نه کمه وي. د پاکستان یو پو پرویز خودبای تیر کال نیوز ویک مجلې ته ویلي وو چې دا نوي ریئکټر په کومه سیمه کې جوړیږي. الته د میل په حساب سره آبادی خواوشا شپږ زره او څلور نیم سوه ده. روسپانه زیاتوي چې ځینې امریکایي سفارتکارانو په دې اندېښنې څرګندې کړې دي او په ځانګړې توګه د چین د کردار په اړه چې پاکستان ته اټمي ټیکنالوژي ورکوي. بلخوا یو څېړنیزه اداره کارنګي انډومنت په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول تر شا د مقصدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په دې وروستیو کلونو کې بیجینګ له افغانستان سره سفارتي تعلقات زیات کړي دي چې چین ته دا صلاحیت ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ښه کولو کې رول ولوبوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې چین له کابل سره د اړیکو ښه کولو په مخه د یوې غونډې قربتوب کولو سره د یو پر امن او ثبات افغانستان د جوړولو لپاره خپلې سفارتي هڅې توندې کړې دي. په شنګای یونیورسټي کې یو پروفیسر ژاو هاشینګ د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې چین پر دې هڅو کې نه دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته خلا ډکه کړي، خو په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن په پروسه کې ګټور رول لوبولی شي. مقاله لیکي چین دا مهال د افغانستان د ثبات لپاره د هیواد او دغې د ګاونډیانو ترمنځ د همکارۍ لپاره پر یو مضبوط پوزیشن کې دی. د شنګای د همکارۍ سازمان چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډیان او د چین نږدې هیوادونه شامل دي، د افغانستان لپاره د مختلفو هیوادونو یو مهم پلیټ فارم دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي ځواکونه تکریت ښار ته داخل سول. دا یو له هغو مهمو ښارونو څخه دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس کې و. دغې سخدریزې ډلې د عراق بل مهم ښار موصل هم نیولی دی چې پر هغه لور کوردي ځواکونه ور روان شوي دي. د دې جګړو تازه حال د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې په راپور کې له احمد شیبر څخه اورو.
عراقي چارواکي وایي د تکریت ښار د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه روانه ده او د دې ښار ډېرې برخې عراقي ځواکونو نیولې دي. د صلاح الدین ولایت د والی دفتر خبر ورکوي چې تیره ورځ د تکریت د مرکز په شمال کې د قادسیه سیمه له مخالفانو پاک شوه. یو عراقي پوځي چارواکی د عراق دولتي تلویزیون العراقیه ته وویل ائتلافي ځواکونه هم د جنوب له لوري تکریت ته داخل شول او د اسلامي دولت ډلې وسلوال د خلکو موټر په زور اخلي او له شاره پکې تښتي. د دې ښار په ځینو برخو کې تیره شپه هم نشتې روانې وي. د صلاح الدین ولایت د قبایلی شورا یو ویاند مروان جباره د ازادي راډیو عراقي څنګه ته وویل د تکریت شپې ته په سلو کې عراقي ځواکونو نیولای دی. عراقي ځواکونو د صلاح الدین په ولایت کې لس ورځې مخکې عملیات پیل کړل. له دوی سره د حواله لارې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه مرسته کوي او د سې شنبې په ورځې د تکریت په شمال کې د العالم ښار ونیو. له هغه وروسته د تکریت په لور روان شول. د امریکا لوی ترسیس جنرال مارتن ډیمسي تیره ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وویل د داعش پر ضد په جګړه کې د ایران مرسته یو مثبت ګام دی، خو امریکا په ورته وخت کې اندېښنه ورته لري.
Anything anyone does to counter ISIL is in the main
har hata char suk da daish dali pur zit kawi da jarbe pur musbat natija aghis kawi po bala waina da iran mraste da iraq la amniyati su akuno sara la pawzi lit lori yo musbat gam kana le shu khomush da haqir ratun kita chikala da jagri sha khali shi aw daish mat shi andish na daru pushtana da da che da iraq mashan ba pasamala rawan shi aw prakh ban sat hukumat ba che tool dali pa ki gadun wakri jul kri
of the various groups within
the Iraq Peshmerga kamrawana uni kurdi peshmerga twakuno de islami dawlat tadali pursat amaliyat pail kard aw de karkuk lor ta makhtaw laral peshmerga twakuno de session be pawras haga muhim alar che karkuk la mosul sara tadi wunibla mosul tar tul ustar shar de che de islami dawlat tali po Iraq ke plas kire kurdi twakuno wai che pe sima ke ba amaliyat ta idama warkri بل مهم شار چې د اسلامي دولت ډلې پلاس کې وو هغه د تکریت شار دی چې د تیر کال د جون په نیمایي کې اعلان وکړ. په دې شار کې د عراق پخوانی مشر صدام حسین زیږیدلی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
زمږه له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د وسندري پر لور راګرځوم.
ورنا یو په دوا سنا تل غړو فلو
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گور سین تنا چی د پاس پری پلو ندی چاڑو بتر کما پدی خاورا وہ سے دل خواڑو پھلو گور نا یو کے بازرو نا تڑل خواڑو سولا خواڑو امن خواڑو دا پخلا کول خواڑو پھلو گور نا یو کے بازرو نا تڑل خواڑو پھلو گور نا یو کے بازرو نا تڑل خواڑو
زما شغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو او غوښنه وليدي د پاکستان څخه خبرېدونکو انګريزي ژبه ورسپانی ډان د ممتاز قادری لخوا د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې سره په تړاو د عدالتي فیصلې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه د عدالت پر فیصله تنقید کوي چې ولې د قادری کیس په ترهګري زده د عدالت کې پر مخ نه وړل کیږي. د مقالې مهم ټکی ملي حامر زاده وړاندې کوي.
ڈان ورسپانه لیکي چې ممتاز قادری په ارادي توګه د پنجاب پخواني گورنر سلمان تاثیر وژلو. ورسپانه ممتاز قادری یو وژونکي بولی او وایي چې د سزا مستحق دی. ورسپانه لیکي په اسلام آباد های کورټ کې د قادری د کیس په اوریدنه کې اپیل ته په کتو سره د ګل د ورځې پورې فیصله ځنډول په قانوني او اخلاقي پلوه سم کار دی، خو ورسپانه بیا په عدالتي فیصله کې غیر ضروري ابهام او بې یقیني پر پیدا کېدلو تنقید کوي چې ولې د ترهګري ضد عدالت کې دغه کیس مخکې نه بوتلل کیږي. ورسپانه د نور لسوا اوه نویم کال د ترهګري ضد قانون لاندې په شوي عدالتي فیصله کې د یو پیراګراف حواله ورکوي چې پکې ویل شوي دي، عدالت داسې څه شواهد ترلاسه نه کړل ګواکې قادری په ولس کې له خپل عمل سره یره طرحه خوره کړې وي، خو ورسپانه د عدالت دا فیصله حیرانوونکې او غیر مستقیمه بولي. ورسپانه لیکي د قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنه د ترهګري په زمره کې راځي چې یو پټ سیاسي ګام و او مقصد یې ولس ته د یرې پیغام ورکول و. ورسپانه لیکي په عدالتي فیصله کې دا په ګوته شوي دي چې قادری په خپله دعوه کوي چې د سلمان تاثیر وژنه د مرتدو لپاره یو سبق دی. ورسپانه لیکي ممتاز قادری یوازې یو تن نه وژلو بلکې ریاست او ټولنې ته دا پیغام ورکولو چې یوازې دغه د نظریې سره سم د اسلام مذهب باید په پاکستان کې رایج وي او دا چې څوک هم له دې بې لارې کیږي نو له مرګ سره به مخامخیږي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا ترهګري نه دي نو بیا څه دي، او زیاتوي چې د قادری او دغه د پلویانو لخوا دغه تود هرکلی ښایي چې د تاثیر وژنه یوازې د چا مرګ نه بلکې مقصد یې ټولنه ګډوډول وو.
اسمو شغله مشال رادیو خاوري په پټ آباد کې د القاعده د پخواني مشهور سامه بن لادن پر ضد عملیات پر وخت نیول سوي ځینې اسناد په ډاګه کوي چې پاکستانی چارواکو له القاعده سره خبرې اترې کول غوښتلې. اسناد دا هم وایي چې په 2010 کال کې د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی هڅه وکړه چې له القاعده سره یو داسې تړون وکړي چې له مخې به وسلوال په پنجاب صوبه کې حمله نه کوي. نور تفصیل عبدالحکا کړه.
امریکای مجله لانګ وار جرنال په خپل رپورت کې وایي د اسامه بن لادن او القاعده انتظامی مشر عطیا عبدالرحمن ترمنس د پډاګسو د غوښتنو تبادله په 2010 کال کې سوي وه. ورسپانه وایي د اسناد د عابد نصیر نومي کس چې د رواني میاشتې په پیل کې یو امریکایي عدالت د ترهګرۍ په تورونو مجرم ګرځولی پر ضد د عدالتي اوریدنې پر مهال د ثبوت په توګه وړاندې سول. په یو خط کې اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د دوی دشمن یعنی پاکستان له القاعده او تریکی طالبان سره په رابطه کې دی. د پرمخلیکي چې دوی دغه خبره په خپلو کې سره بحث کړه چې القاعده له پاکستان سره په دې شرط تړون ته تیار ده چې القاعده به په هغه صورت کې خپل جنگیالي له حمله منع کړي کله چې د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې د دوی او ملګرو پر ضد جګړه ودروي. اتیا عبدالرحمن پرمخلیکي چې دوی پاکستان ته وویل د القاعده اصل جګړه له امریکا سره ده او پاکستان په دې جګړه کې له امریکا سره ملګرتیا وکړه، نو که تاسو موږ خپل کار ته پرېږدئ نو موږ به په تاسو کار ونه لرو او که داسې نه وي نو به داسې کار وکړو چې ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه وي. نوموړی لیکي چې دوی د بیلابیلو لارو داسې معلومات خپاره کړل چې پکې پاکستانی حکومت ته تا پیغام ورکړل سو چې که د دوی پر ضد کاروایانی ونه دروي نو دوی به د دې هیواد په زړه کې لوی لوی حمله وکړي. اتیا عبدالرحمن پر مخ لیکي چې د دغو معلوماتو خپرېدو وروسته د پاکستان جاسوسي ادارو د حرکت المجاهدین مشر فضل رحمان خلیل للاري له القاعده سره رابطې شروع کړې. اسامه بن لادن ته په لیږل سوي لیک کې دا هم ویل سوي چې دوی د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا یو خط ترلاسه کړ چې پکې شاغلی پاشا ویلو چې دوی له القاعده سره خبري اترې کول غواړي. لانګ وار جنرال وایي چې ځینې خلک دا فکر کوي چې شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلومو، خو نوموړی له دې خبري انکار کوي. د مجلې په وینا سم دروسته ISI یو ځل بیا له القاعده سره تماس ونیولی، خو دا ځل د اتیا عبدالرحمن په خبره حیرانونکې خبره دا وه چې له فضل الرحمن خلیل سره د ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل هم ملګری وو. اتیا عبدالرحمن د پاکستان جاسوسي ادارو له استازو سره د سو خبرو خلاصه بیانوي. دی وایي چې د پاکستان استازو دوی ته وویل القاعده دې له دوی سره گزاره وکړي او دوی کوشش کوي او دا فشار اچوي چې امریکا له القاعده سره خبرو ته سلاسي. د دپونا د ISI استازو دا هم ویل چې دوی امریکایان راضي کوي چې له القاعده بغیر له طالبان سره مذاکرات کول بې مقصد دي. د پرمختللي چې پاکستانی استازو ورته وویل چې امریکا رضا نه سو نو دوی په خپل سر له القاعده سره کښېني او خبرې اترې به ورسره وکړي. لانګ وار جرنال لیکي چې په دغه خطونو کې راغلي چې د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم له القاعده سره د مذاکراتو کوشش کړی وو. اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د شهباز شریف پیغام د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله او قاری حسین ته ورورسولی چې د پنجاب حکومت غواړي له دوی سره مذاکرات وکړي. د خط مطابق شهباز شریف د طالبانو مشرانو ته په پیغام کې دا هم وویل چې په پنجاب کې حمله ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره عادي اړیکې وساتي. د ادی عبدالرحمن په خبره شهباز شریف چې د کوم تړون وړاندیز کولی د هغه لمخې وسلوال طالبان به یوازې په پنجاب کې حمله نه کوي او د دې لپاره پنجاب حکومت هر ډول قیمت ادا کولو ته تیار دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د لانګ وار جرنل د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. په جرمني کې د هغه هیواد د فزیکس پوهانو ټولین لخوا هر کال یو نړیوال کانفرنس جوړیږي چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو فزیکس پوهان خپلې نوې څېړنې پکې وړاندې کوي. دا لمړی ځل دی چې په دې کانفرنس کې د افغانستان استازیتوب شوی او یو ځوان افغان فزیک پوه محمد تنها په خپل هیواد کې د خپل سو څېړنو پایلې وړاندې کوي. دا کانفرنس له دوشنبه پیل شوی چې د اونۍ تر پایه به دوام ولري. په دې اړه له افغان ګډونوال محمد تنها سره مخابري کړي او په لومړي سر کې مې د کانفرنس د ارزښت په اړه ورڅخه پوښتلې. تنها په ځواب کې وایي
دا کانفرنس د پی جی په نامه یادیږي یا دوچ فزیکالش گیزل شارت کلنه کانفرنس ته چې هر کال په دې موخه جوړیږي چې په آلمان، اروپا او نړۍ کې چې د فزیک په اړه باندې کومې نوې څېړنې شوي دي او د دغه نوې څېړنو هغه څه پایلې چې نوې یا مخکې په دې اړه باندې څه څېړنې نه وي شوي یا دا ډول پایلې نه وي لاسته راغلي، دغه څېړونکي دلته راغوښتل کېږي چې دوی د خپل د څېړنو پایلو په اړه باندې ګډونوالو ته معلومات ورکړي او همدارنګه په راتلونکي کې که وکولای شي د همدغه څېړنو نه په مختلفو برخو کې د آلمان د پانتونونه او همدارنګه د فزیک په برخه کې کوم څېړنیز مرکزونه استفاده ورنه وکړي او همدارنګه په نړۍ کې هم ټول خلک کولای شي چې د فزیک په برخه کې د دغه څېړنو نه د ضرورت په وخت کې استفاده وکړي.
تنها صاحب، په دې کانفرنس کې له څو هیوادونو څخه استازي راغلي دي او د افغانستان څخه آیا په دې کې څوک ګډون کوي کنه؟
چې ما د کانفرنس هغه لګبوکو کته د درې اویا هیوادونو مختلفو هیوادونو نه د سلګونو پوهنتونونو او د څېړنیزو مرکزونو نه دلته ګډونوال راغلي دي او د افغانستان نه هم د افغانستان د کابل پوهنتون او همدارنګه د اټومي انرژي ادارې په استازیتوب هم دلته یو کانفرنس کې برخه اخیستل شوې ده او ځینې څېړنې دلته هم د رایې لپاره راوړل شوې.
تاسو خپل د دې کانفرنس یو ګډونوال و، تاسو څېړنه پر څه باندې وایې؟ یعنې تاسو د کانفرنس ګډونوالو ته خپل کوم نوی هغه اختراعات وشول یا هغه څېړنې چې تاسو لاس ته راوړې دي هغه مورته وشول؟
ما د افغانستان کې د دینو سمڅو او دارنګ د دینو تاکویانو یا زمینی په اړه باندې چیرې نه کړی دي چې په دې کې د راډون سطح ما اندازه کړی دی یا د راډون تمرکز چې څومره د راډون هغه یو رادیواکټیو ماده ده چې د سګریټو د ورسته د سرطان دوم غټ لامل کودل شوی ده او دوی په خپل سر چاپیریال ته وړاندې خبروي او کچیرته دې وړانګو غلزات یا تمرکز په یو محیط کې زیات وي هغه کېدای شي چې دغه محیط کې څو کوسیدون کې د سرطان باندې اختصاصي او د څېړنې چې ما کړې دي د څېړنو په پایله کې ځینې داسې ارقام ما ته لاس راغلي دي چې په ځینو سمڅو کې او همدارنګ په ځینو کورونو کې چې تحویل سیستم ښه نه لري د رادون تمرکز یا غیرت زیات دی د معیاري حالت نه په سمڅو کې حتی تر اته برابر د معیاري حالت نه او په کورونو کې د دوه برابر معیاري حالت نه د ما څېړنو ښوولي چې دا زیات ثابت شوی ده چې دا کېدای شي په راتلونکي کې د صحت لپاره مضر تمام شي. دوی ته د په زړه پورې برخه همدغه وه چې د ما څېړنو دا ښوولي وه چې تمرکز د راډون بیخي زیات ده او دوی غوښتل په دې اړه باندې پوه شي چې دلایل څه شی دي ولې زیات ده او څنګه تا په کوم میتود باندې استفاده کړې ده چې دا څېړنې دي کړې دي او بلاخره د پایلو په اړه باندې باید مفصل معلومات د ګډونوالو سره شریک شي.
تنها صاحب روسی پوښتنه مې دا ده، دا کانفرنس تاسو ذکر وکړئ چې هر کال په المان کې ترسره کیږي، دلته چې پوهان راغلي دي څېړونکي راغلي دي دوی خپلې څېړنې وړاندې کړي، د دې وروسته بیا د دغو څېړنو څخه دوی څه ډول کار اخلي؟ آیا دوی ته یو کتابي بڼه ورکوي یا کې دا هیوادو ته لیږي یا چارواکو ته لیږي چې هغه دغه کارونه عملي کړای شي په یو ډول نه یو ډول؟
دا کانفرنس کې هم هر څه چې تیرنې شوی دی یا پریزنټیشنونه دی یا په اصطلاح ریسرچ پیپر دی دا ټول دی په یو کانفرنس بوک کې چاپي. یو ځای بیا هر څوک د خپل رښتې او د خپل برخې کسان په ما کانفرنس بوک کې پیدا کوي. د دې کانفرنسونو یو غټ هدف هم دا دی چې د ساينس پوهانو ترمنځ ارتباطات زیات شي. تاسو ته معلومه چې اکثره ساينس پوهان په ټولنیزو ارتباطاتو کې ډیر سره سنوي ځکه چې دوی د خپل لابراتوار او تجربو سره مصروف وي. نو یو هدف هم دا دی چې دوی د خپل تجربې سره شریکي کې او تماسونه سره پیدا کی. بیا کانفرنس بوک چې دا ټول چاپي هر چا چې د خپل د موردی علاقې ریسرچ سره نور معلومات غوښتل کیږي یا غواړي دا چېډونکو سره خبرې وکړي او کانفرنس بوک ته مراجعه کوي. هلته خپل عنوان د چېډونو میتود د چېډونو او د چېډونکو د ایمیل ادرس او همدارنګه د ټلیفون معلومات ټول په هغه کې شته. بیا دوی په خپل تماس نیسي. ما خپل همدغه چېډنه چې اوس کړې ده دغه چېډنه هم د یو مخکینی کانفرنس ده چې داسې دیتا ورته کانفرنس ده دغه کې ما یو پروفیسور سره خبره وکړه چې دوی د څېړنه په مصر کې په مغارو کې کړې و. بیا ما دا څېړنه د دوی نه په الهام سره په افغانستان کې وکړه. د دوی وسایل او سامان آلات ما استعمال کوم، هغه سامان آلات افغانستان ته وړو او هلته څېړنه پې تر سره کړه او بلاخره دا پایلې دلته راوتلې دي او ما دلته کانفرنس کې دایره کړې. یاد دي وی چې دغه ډول څېړنې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي شوي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان کې دا ډول څېړنې کېږي. ګډونوالو هم یو د علاقې یو غټ فاکتور هم دا و چې دوی ته دا ډېره مهمه وه او ډېره په زړه پورې وه چې افغانستان کې هم اوس دغه څېړنې کېږي او د دې جوګه شوی چې په نړیوالو ساینسي څېړنو کې برخه واخلي.
په جرمني کې افغان فزیک پو محمد تنهاو چې په دغه هیواد کې د فزیک پوهانو د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات راکول. او تاسو پام د ظفر کرار پر ځخ کې د سندری پر لور راګرځو.
چرتاوسدار بہمناس پتا کمائن بینو قرار بہمناس پتا کمائن بینو قرار بہمناس بے فکر بے پروا چرتاوسدار بہمناس پتا کمائن بینو قرار بہمناس پتا کمائن بینو قرار بہمناس تیر وقت را یادم وایم ها غزه کې نه
سیم تیر وقت را یادم تکور لبارات لی گران پر هار باو مناس پتا کما ین بینو قرار باو مناس پتا کما ین بینو قرار باو مناس شکنا چیزی رے بدراؤڑ تیار بہ منا